بشه تحولات تازه در سوریه میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که عقربه های ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهند، میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. ان صاحب بفرمایید.
بیرمان سلطان محمد سرور، قدرمن دوستان، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته خپل سفر پیلوي. همدارنګه به د توکیو د نړیوال کانفرنس په اړه چې د افغانستان په اړه جوړیږي د چمتووالو حال درکړو. ولایت په ولایت پروګرام کې د هلمند ولایت په اړه دا اونۍ یو پروګرام لرو چې مخکې مخپور شوی، دا ځلې تکرار اوریدلی شي، او د ورکو ځانو د لټې پروګرام هم لرو. خو په سر کې ناجی صافی درته د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه مې ومنه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته خپل سفر پیل کړي. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې له هغو نجونو سره چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې پاتې راغلي د 15 اضافي نمرو مرسته وشي، او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری به په نږدې راتلونکي کې هند ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته خپل سفر پیل کړي. په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي چارواکو وویل چې په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر او د خلیج له هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې له هغو نجونو سره چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې پاتې راغلي د 15 اضافي نمرو مرسته وشي، سو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. عبیدالله عبید تېره ورځ په دې اړه د مشرانو جرګې ته وویل چې دا مرسته د هغو ولایتونو له نجونو سره کېږي چې د کانکور په ازموینه کې له سلو کمې نجونې کامیابې شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال په کانکور ازموینه کې 150,000 محصلانو ګډون کړی و چې 40,000 د لوړو زده کړو ادارو او پوهنتونونو ته بریالی شوی دی. د دفاع وزارت تایید کړه چې له پاکستان څخه یو شمیر وسلوال مخالفان د کونړ او نورستان ولایتونو ځینې سیمو ته اوښتي دي. د دې وزارت د پراسیون رئیس افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو په تیاریو کار روان دی. د برتانیې چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې تازه د ناټو د ځینو چارواکو له قوله لیکلي چې القاعدي شبکې پورې تړلي څه باندې 100 تنه وسلوال نورستان او کونړ ولایتونو ته راغلي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې دمې وروسته. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر پرون وویل آصف علي زرداری به په نږدې راتلونکي کې هند ته لاړ شي، او د غلطبا د مشهور صوفي اجمیر شریف له مزار څخه کتنه وکړي. خو بابر په دې اړه چې آیا هند ته د پاکستان د ولسمشر دا سفر به رسمي بڼه غوره کړي او که څنګه څه ونه ویل، خو د هغه په وینا د شخصي سفر له مخکې پلان شوی و. هغه دا هم ونه ویل چې زرداری به کله اجمیر شریف ته چې د هند په لویدیځ ایالت راجستان کې واقع دی سفر وکړي. دا بل 2015 میلادي کال وروسته هند ته د پاکستان د کوم ولسمشر لومړنی سفر وي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد او چین په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او دوه اړخیز تجارت د زیاتولو ظرفیت لري. ګیلانی چې په چین کې د دې هیواد د ولسمشر له مرستیال سره خبرې کولې وویل د چین او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د دوه اړخیز اعتماد او درناوي پر بنسټ دي، او دا اړیکې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ اساسي برخه ده. د پاکستان صدر اعظم وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 22% کې لوړه شوې ده. د عراق د کوردستان خپلواکي ادارې تیره ورځ له مرکزي حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیلو صادرات بند اعلان کړل. د عراق د کوردستان د طبیعي زیرمو وزیر ویلي له تیرو 10 میاشتو رئیس بغداد کوردستان ته د صادر شوو تیلو د پیسو په برابرولو کې پاتې راغلی. تیره اونۍ کوردستان وویل چې د تیلو صادرات یې په ورځني ډول 500,000 بیرلو ته راټیټ کړي، او ګواښ یې وکړ چې که بغداد ورته یو نیم میلیارد ډالر ورنکړي نو خپل د تیلو صادرات به په بشپړه توګه ودروي. د عراق د مرکزي حکومت د تیلو د وزارت چارواکو تر اوسه پورې د کردستان د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د یمن په جنوب کې تیره ورځ د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دغه جګړه کې 12 پوزیان او 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د یمن پوز وایي وسلوالو په لهج ولایت کې د سرتیرو یو واډه ونیول چې په ځواب کې پوزیانو پرې د توپونو او راکټونو برید وکړ. چارواکو القاعده شبکې پورې مربوط وسلوال چې د یمن په جنوب کې ځینې سیمې نیولې د دې حملې مسؤول بللي. او په بروکسل کې پرون هغه سلګونه فعالان چې د ناتو د مرکز مخې ته مظاهره کوله ونیول شول. راپورونه د بلجیم د خبري رسنیو په حواله وایي ټاکل شوی چې مظاهره کوونکي د ناتو مرکز ته ننوځي او په سمبولیک توګه هغه وتړي، خو هیڅ یو مظاهره کوونکی ونتوانید چې دا کار وکړي. د مظاهرې تنظیموونکو د ناتو سرمنشي اندراس فوګراس موسن تورن کړ چې غواړي دا تړون په نورو هیوادونو کې د پوځي مداخلې په دستګاه بدل کړي. د هغوی اشاره په افغانستان او لیبیا کې د ناتو پوځي ماموریت ته د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو زندانیانو په قطر کې د خپل دفتر په اړه له امریکایي مقاماتو سره خبرې ځنډولي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د همدې مسلې د څېړلو لپاره نن قطر ته رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو د توکیو د کانفرنس په اړه په روان چمتووالي خبر کړو، او همدارنګه که وخت و هندوستان ته د پاکستان د ولسمشر د سفر حال هم درکوو. د خبرونې زیاته برخه ولایت په ولایت پروګرام او د ورکو ایزانو د لټ پروګرام ته ځنګل شي. په ولایت په ولایت پروګرام کې داونه د هلمند ولایت په ستونزو خبر شوې دي. لمک سره اوسه په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو زندانیانو په قطر کې د خپل دفتر په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې ځنډولي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د همدې مسلې د څېړلو لپاره نن قطر ته رسیږي. رضوان مراد او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي او ټاکل شوی ده چې سبا له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ډاکټر زلمی رسول به د قطر له مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب وغږیږي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسایل او هغه مسایل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره ورباندې شوی وای، هغه مسایل دي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبرې وکړي.
په عین حال کې د سولې دالی شورا مرستیال مولوی اتولال الدین آزادی راډو تویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر بل زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې طالبانو څو ونی د مخله امریکا سره د خپلو خبرو د درېدو اعلان وکړ. طالبان وایي له ګوانتنامو څخه د دوی د یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو پر سر له امریکایي مقاماتو سره په خبرو کې د اختلاف له امله دوی دا بهیر درولی دی. خو له بلې خوا د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤول اسماعیل قاسم یار له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د یو شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې، خو په دې برخه کې واشنگټن یو څه اندېښنه لري.
د امریکې له خوا موافقه شوې دي چې 15 یا 40 کسان چې په بند کې دي خلاص شي، خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم خوده لدی چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
افغان کتونکو په دې باور دي چې هغه طالب مشران چې ټاکل شوی له ګوانتنامو څخه خوشی شي کولای شي چې د سولې په برخه کې عمده رول لوبوي. محمد عمر صافی ویل دا طالب مشران نه یوازې د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي بلکې هغوی د سولې غوښتونکي هم دي.
فوق العاده دوی کولای شي ځکه دا په دوه نگاهو نظر دا وایم، یو دا چې دوی چې کله د دې کاري بګراوند ته وګوري دوی په ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت کې هم سیاسي چارې پر مخ بیولې هم نظامي چارې، تر کوم ځای چې دغه دوه کسان لکه مراه او مولانا نور الله نوری زه پیژنم دی یو رئیس تنظیمه و چې هغه هم سیاسي چارې او هم نظامي چارې پر مخ بیولې او بل هم د نظامي قواوو او د
مشون مسئولو. نو زه فکر کوم چې دوی په سیاسي بحث کې ښه رول لوبولی شي او هم په امنیتي بحث کې ښه رول لوبولی شي.
په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له کابل څخه په خپله وروستۍ کتنه کې ویل چې لندن د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. هغه ویل هیله من دی هغه طالبان چې د سولې خبرې رد کړي په دې قانع شي چې جګړه راتلونکی نه لري.
سموږ غلزاده ایراډیو نوري د توکیو نړیوال کانفرنس د چمتووالي په لړکې د یک شنبه پورس په کابل کې د افغانستان او مرستکونکو هیوادونو د استادو ترمنځ ویلو یو غونډه جوړه شوې وه. په اړه یې تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د دغه غونډې یو اساسي هدف د توکیو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د غوښتنو وضاحت او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې پر شرایطو خبرې کول دي. دا غونډه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د افغان حکومت او د مرستکونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د اساسو ترمنځ جوړه شوه او په دې اړه پراخ بحثونه وشول. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د دوی هڅه دا ده چې د توکیو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د اړتیاو یو واضح انځور وړاندې کړي.
لوس باید زمنګ غوښتنې ډېر مشخصې وي. په دې غونډه کې به په دې خبرې کیږي چې د افغانستان غوښتنې څه دي. دغه غوښتنې به داسې وي چې د نړیوالې ټولنې قناعت حاصل کړي او نړیواله ټولنه باید مخکې له مخکې دغو غوښتنو ته چمتووالی ولري. غوښتنې باید ډېرې واضح وي. همدارنګه باید معلومه شي چې نړیواله ټولنه له موږ څخه څه غوښتنې لري.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د توکیو نړیوال کانفرنس د روان میلادي کال د جولای میاشتې په اتمه نیټه په جاپان کې جوړ شي. افغان چارواکي وایي د توکیو په کانفرنس کې به له 2014 کال څخه تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه خبرې وشي. په کابل کې دا غونډه په داسې حال کې پرانستل شوې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي هم په کابل کې له افغان مشرانو سره په لیدنو کې د دې نړیوالې غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړې. تادامي چې یا ماماتو هم د کابل په غونډه کې ګډون وکړ او په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان اړتیاوې باید له کانفرنس څخه مخکې مشخص شي.
موږ په ګډه کار کوو ترڅو د توکیو کانفرنس ته چمتووالی ونیسو. په توکیو کې به د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ خبرې وشي. موږ هیله من یو چې د افغانستان د ښه پرمختګ لپاره یو بنسټ جوړ کړو. موږ باید معلومه کړو چې له افغانستان سره په کومه برخه کې مرسته وکړو. په دې اړه به موږ مهمې خبرې وکړو.
د نوموړي له خبرو وروسته خبریالانو ته د غونډې د نور پوښښ اجازه ورنه کړل شوه او غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ.
او اوس هم زو پاکستان ته ټاکل شوی دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته سفر وکړي. د نوموړي دا سفر یو شخصي سفر بلل شوی. په اړه نور تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال راکړي.
د پاکستان د جمهوری ریاست ویاند یک شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس آصف علي زرداري غواړي په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. د جمهور رئیس ویاند سناتور فرحت الله بابر کڅ هم دا یو شخصي سفر وباله. ویل چې زرداري په اجمیر شریف کې د شپږمې هجري پیړۍ د مشهور صوفي خواجه معین الدین چشتي زیارت ته د دعا په هدف ځي، خو له هندي چارواکو سره د خبرو امکان یې هم رد نه کړ. زرداری په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ترخو اړیکو کې یو څه خوږوالی رامنځته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک زیارت ته تګ یوه بهانه ګڼي. وایي پاکستاني مقامات پخوا هم د کرکټ لوبې د نندارې په پلمه هند ته تللي چې بیا وروسته یې پر ډېرو مهمو مسایلو له هندي چارواکو سره ګټورې خبرې کړي.
دا ایسو ګورنمانی چې اچر والته دعا ته افغانستان مسله ډېر سیریس نه دی، ځکه دا چې پاکستان انډیا بار کې ریزرویشن لري افغانستان کې. دغه چې ایران د ایشو دی هلته د امریکي سانکشن را روان دي جولای کې، یا چین راځي هغه یو تصور لري. پاکستان بیا خپلې مسلې لګېږي د انډیا نه افغانستان ته تلو سینټرلیز. نو دا ټولې خبرې دي. نو ما دا خیال چې کله شي لازمي خبره ده سر یو بل صحت تپوس خو به نه کوي، دعاګانې به نه کوي، دواړه چې کینی مینلی دا یو اپورچونیټي ګڼي چې
په دې وروستیو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر ډېره خرابې شوې، د ځینې کارپوهانو په باور اسلام آباد هڅه کوي له روسیې او هند سره خپلې ترنګلې اړیکې لږ تر لږه نورمال حالت ته راولي او له ایران او چین سره لا پسې پخې کړي. له پوهان خټک نه مې وپوښتل چې آیا ښاغلی زرداري به هڅه وکړي څو هند هم د امریکا ضد په احتمالي بلاک کې شاملې دو ته وهڅوي، چې ویل کېږي د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه یې د جوړولو هڅې کوي.
پاکستان سره د تعلق یو تعریف دی چې هسې ډېر ښه نه دی. نو امریکې سره هغه یو ډېر زیات مفادات دی، وخت تبدیل شوي، اکانومي یو بالکل بدل او توپونه روانه ده. او امریکې سره هغه یو تعلق نور تللې کېږي وخت سره سره. خو دې سره سره انډیا د یو انډیپینډنټ اکنامک ډیولپمنټ ماډل هم یو هیسټري لري او د خارجه پالیسۍ د آزاد ساتلو هم یو تاریخ لري. خو امریکې خلاف الائنس کې د شامل لیدل ما ته دا خیال نه دی چې داسې څه شی ښکاري.
هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو ولایت په ولایت پروګرام خبريږي چې د هلمند ولایت ته ځانګړی شوی دا پروګرام مخکې خپور شوی دی نن یې تکرار خپرو. ورپسې د ورکو ځانو د لټ پروګرام اوریدلی شي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یو وداس ولایت زوچې د مساحت له نظر د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. هلمند 85,544 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز لشکرګاه دی. باغران، دیشو، ګرمسیر، ګریشک، مارجا، کجکی، خانشین، موساکلا، نادعلی، ناوه، نوزاد، سنگین او واشیر ولسوالۍ دي. هلمند له کندهار، غور، روزګان، دایکندی، فراه او نیمروز ولایتونو او د غرز له پاکستان سره پوله لري. تر دوه کال په خوا پورې هلمند د افغانستان تر ټولو نارام او ناامن ولایت ګڼل کېده. له همدې کبله تر بل هر ولایت زیات نړیوال ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول. د هلمند ولایت په نورو ستونزو کې د کوکنارو کښت، د مځکو غصب، د برېښنا کموالی او د سړکونو خرابوالی یادولی شو چې د روان پروګرام په دوام کې به د دغه ولایت والی شاغلای گلاب منگل پر خبری وکړي. که اوله کې زموږ اوریدونکو ته د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت په ارتباط ووایي چې د 1990 کال له ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي د امنیت له نظره.
دوه درې کل وړاندې د افغانستان په کچه لن امن ولایتونو څخه یو له هغو ولایتونو څخه و چې یوازې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې یو څه دفترونه وو. د ولسوالۍ په کچه حالات ډیر زیات خراب وو. ولسوالۍ خو یا فعال نه وي او که فعال وي یوازې د نظامي پوستو حیثیت لرل. نو هغه وخت واقعا د هلمند په هکله ډېر زیات تشویشونه وو. قوتونه هم کم وو. هغه قوتونه چې اوس نن سبا په هلمند کې شته، که نړیوال قوتونه دي که زموږ د افغانستان وسلوال ځواکونه دي، په دغه کمیت او کیفیت سره هغه وخت نه وو. دا ټول هغه ستونزې وې چې په تېرو کلونو کې اواتیا اتاتیا ناتیا هم کلونو کې موجودې وې. ناتیا هم کاله پورې نویم کال د هلمند دپاره واقعا د بریالیتوبونو کال و. د امنیت د ټینګښت او نه یوازې د امنیت د پراخېدو، بلکې موږ لومړنی ولایت و چې د امنیتي مسؤلیت د انتقال بهیر کې په لومړیو ولایتونو اوو ولایتونو کې شامل ولایت چې لشکرګاه کې امنیت ترسره شو.
د هلمند امنیت قمندان وایي چې په 1990 لمریز کال کې په هلمند کې په جګړو، چاودنو او نورو پیښو کې 621 تنه وژل شوي، چې په هغو کې 310 ملکیان، 215 وسلوال مخالفان او 6 ملي پولیس دي. فکر نه کوي چې دا لوی شمېر دی؟
ما مخکې وویل چې زه دا ادعا نه کوم چې دلته امنیت کاملا ټینګ شوی دی. پیښې شته، نه یوازې په هلمند کې، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیښې شته. خو راځئ دې باندې فکر وکړو چې پخوا دا پیښې په مخامخ جګړو کې ترسره کېدې. وسلوال مخالفین دلته پیاوړي وو او زموږ د وسلوال ځواکونو د حساب ځواکونو په وړاندې په جبهي ډول سره جنګېدل. نن زموږ زیات تلفات له بده مرغه د ماینونو د استعمال نه دي. هلمند پراخ ولایت دی او هغه اوږد سرحد چې د ډیورنډ کرښې سره یې لرو، د 1300 کیلومترو په شاوخوا کې، په دې سرحد باندې اوس موږ کاملا کنټرول نه لرو.
یو اوریدونکی په اس ام اس کې لیکلی دی چې نوم یې البته نه دی لیکلی، وایي اوس د هلمند کومې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي؟
د هلمند یوازې د باغران ولسوالۍ په شمال کې ده، هغه د طالبانو په لاس کې ده. داسې حال کې چې په 2008 کال یا 1980 کال کې موږ یوازې شپږ ولسوالۍ له 1300 څخه په لاس کې درلودې. اوس ټولې ولسوالۍ په لاس کې لرو، یوازې باغران ولسوالۍ. البته یو فرق دا دی چې په دیشو کې زموږ ملکی ادارا ترڅو نه فعال شوې.
منګل صاحب، مخکې یو اوریدونکي نیازی له بګرام څخه دا پوښتنه کړې وه، ویلي چې کجکی بند همیشه ویل کېږي چې جوړیږي او جوړیږي، کار یې ولې ځنډی شي. عین پوښتنه شاه خالد له خوست څخه کړې ده چې د دې بند کار به کله تکمیلی شي.
بېله شکه کجکی نه یوازې د هلمند دپاره بلکې د کندهار دپاره، د افغانستان دپاره یو لویه اقتصادي فابریکا ده، د برېښنا د تولید او د اوبو لګولو. له کومې ورځې چې زه هلمند ته راغلی یم، په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مرستو موسسه یا USAID په دې برخه کې بېله شکه ډېر ښه پلانونه طرحه کړي دي، خو متاسفانه په لومړیو کلونو کې د ناامنیو له امله موږ ونه کولای شول دا پروګرامونه سل په سلو کې عملي کړو. او د دې سره سره دغه سړک چې کجکی ته غځېدلی دی، دا د سنګینې ولسوالۍ څخه تېرېږي، یو له ډېرو ناامنو سړکونو څخه و په تېرو کلونو کې، چې الحمدلله دا سړک امن شوی دی. تاسو پوهېږئ کله چې کجکی ته موږ تجهیزات او ساختماني مواد او نور تخنیکي پروژات او وسایل انتقالیږي، موږ یو ښه سړک ته ضرورت لرو چې دا انتقال شي. تر سنګینې پورې سړک چې دلته موږ شپږ سوه یولسم سړک وایو، دا په اساسي ډول سره پوخ شوی دی. اوس موږ د سنګینې تر کچکی پورې د سړک داوطلبي تر سره کړې ده. زه امیدوار یم دغه کار ډېر ژر پیل شي. د دریم توربین دپاره وسایل هلته انتقال شوي دي. تاسو پوهېږئ چې د برېښنا د تولید فابریکې یو له ډېرو درندو او له ډېرو مغلقو تخنیکي پروګرامونو یا پروژو څخه شمېرل کېږي. نو ځینو کمپنیو چې د امریکا متحده ایالاتو له USAID سره قرارداد کړی و، چینایي کمپنۍ وه، په هغه کې هم زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ ځینې ستونزې پیدا شوې په قرارداد کې، چې هغه البته دوی خپل کار دی، د افغانستان حکومت یا ولایتي اداره په دې کې شامل نه ده. زه امیدوار یم لوړو مقاماتو او خپله د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتابه هم په دې برخه کې ډېر جدي ژوند دی، خپل رئیس د دولت چې دا فابریکه باندې کار شروع شي. زه امیدوار یم چې زموږ د اوږدمهاله پروګرامونو له ډېرو لومړیو پروګرامونو څخه دی، او د هلمند په ستراتیژیک پلان کې دا پروګرام شامل دی. زه امیدوار یم چې کارونه چې اوس ډېر بتي روان دي، سرعت پیدا کړي، چټکتیا پیدا کړي، تر څو دا فابریکه خپل اصلي ظرفیت چې لري.
ډېره زیاته مننه. مخکې یو اوریدونکو وویل چې وایي هیله لري چې د هلمند والی د ښوونځیو تر څنګ د مدرسو جوړولو ته هم توجه زیاته وکړي. یو بل اوریدونکي احمد شایب له کابل څخه په اس ایم ایس کې لیکلي چې د هلمند له والي نه زما پوښتنه داده چې ولې په هلمند ولایت کې معارف ته خاصه توجه نشته.
دوستانو اندېښنې بالکل سامی دی، ځکه چې معارف زموږ راتلونکی جوړوي. موږ د معارف په چوکاټ کې د عصري مکتبونو تر څنګ باید په هر ولسوالۍ کې یو مدرسه جوړه کړو، چې متاسفانه په ټولو ولسوالیو کې نن دي جوړې شوې. د اوس ورځو کې موږ په نادلي کې د یوې دیني مدرسې دپاره ښوونځی د تعمیر یا ودانۍ جوړه کړه چې ډېر ضرب ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ انشاءالله په هر ولسوالۍ کې د معارف د وزارت د تشکیل سره سم یو دیني ښوونځی باندې مکلف یو چې باید جوړې کړو. په ځینو ولسوالیو کې البته جوړې شوې دي، په ځینو کې ودانۍ نه لري او په ځینو کې ودانۍ هم تکمیل شوې دي. نو انشاءالله دا زموږ د مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید ترسره یې
کړو.
معارف خبره باید وکړم چې معارف بېله شکه د تېرو کلونو په نسبت بدلون موندلی دی، مثبت بدلون، او معارف پیاوړی شوی دی، معارف وده کړې ده. زه تاسو ته په مقایسوي ډول یا پرتلیز ډول سره کارخان وړاندې کوم. په 1981 کال کې په ټول هلمند کې د دېرش څلوېښت زرو په شاوخوا کې شاګردان ښوونځیو ته تلل، او دا تعداد نن له 150,000 تر 160,000 کسانو پورې رسېږي، چې بېله شکه دا ډېر ښکاره وده ده. په هغه وخت کې یوازې 8,000 جنکیانې مکتب ته تلې، 6,000، او نن تر 15,000 پورې جنکیانې ښوونځیو ته ځي، او د ښوونځیو تعداد درې چنده او څلور چنده زیات شوی دی. خو په دې باندې موږ بسنه نه کوو، اوس هم موږ په کمزوري حالت کې یو، باید اعتراف وکړو. مهمه خبره دا ده چې مسلکي معلمینو نه شتون. تاسو پوهېږئ چې کېدای شي موږ ښوونځی په شپږو میاشتو کې ودانۍ جوړه کړو، یو مسلکی خونکی مون باید څوار لاسو کالو کې خونکی به وروزو.
بله دام دقیقه ده.
یو کده مشکل خبره ده.
بله یو اوریدل کې محمدی لیکری دی چې د هلمند په هنتون په حالت کې د څومره په هنځي او معاصلین لري.
فعال دی خو زم یوازې وایم چې فعال دی. دو پانځه په تیر کال کې درلودې، سا کال به ان شاء الله دوه نورې پانځه موږ واخلو. تر اوسه پورې د کندهار د پوهنتون یوه څانګه ده، البته مستقل پوهنتون نه دی، متاسفانه تر اوسه پورې ودانۍ نه لري، هم د ځای د نشتون له کبله او هم درسي کیفیت هغومره چې توقع کېږي متاسفانه نه دی. هغه هم بیا ووایم چې د ځای نشتون، تاسو باور وکړئ اوس محصلین د مختلفو ولایتونو د لشکرګاه د ښاروالۍ په تعمیر کې اوسېږي. عربي متحده امارات موږ ماته درې کاله مخکې وعده کړې وه، متاسفانه هغوی ترسره نه کړه. د تحصیلاتو وزارت، د لوړو تحصیلاتو وزارت یو ډېره کمه بودیجه د یو بلاک دپاره منظوره کړې ده. زه اوس کوشش کوم چې په 1500 جریبه ځمکه کې یوه چاردیوالي د پوهنتون دپاره چې دا پیسې د مخدره موادو د ښه کار له امله موږ ته لاسته راغلي دي، دیوال او یو بلاک جوړ کړو. په هر صورت تر اوسه پورې د پوهنتون په برخه کې موږ ډېر زیات کامیاب نه یو. هغه مشکلات چې په مخه کې لرو هغه زر برطرف شي او یو ښه پوهنتون ولرو.
فضل رحمان له ننګرهار څخه 15 زله هم دغه یو پښتنه کړی ده چې وای په هلمند کې د شپې په مخه موبایل کا ټلیفونونه کار نه کوي او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. آیا هم داسې ده؟
کاملا نه، یوازې په مرکز لشکرګاه په ټولو ولسوالیو کې کار کوي موبایل. زموږ په مساقله کجکی چې نوې فعاله شوې ده، حتی واشیر ولسوالي، په خانشین، په ګرمسیر، په ټولو ولسوالیو کې څلور ساعته د موبایل خدمات شته.
محمد جمیل د لوګر له خروار ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې ویلي دي چې د هلمند د زراعت په برخه کې څه کارونه شوي دي. عین پوښتنه مخکې نیازي صاحب هم کړې وه چې هلمند وایي ډېر لوی ولایت دی، د هلمند سیند هم پکې دی، نو د زراعت لپاره که حکومت وغواړي ډېر کار کېدای شي. په دې برخه کې کوم کار شوی دی؟
بېله شکه د هلمند ولایت د زراعت په برخه کې هم ډېر منابع لري او ډېر ښه د زراعت لپاره شرایط لري، پراخې مځکې، پریمانه اوبه، ښه آب و هوا. خو متاسفانه یو وخت هلمند د غلو دانو ګودام و او ټول هېواد ته له دې ځای نه غلجات تلل. بیا د جنګونو په مهال متاسفانه د مخدره موادو په یوه لوی ګودام بدل شو چې نه یوازې دنیا ته، افغانستان ته، بلکې خپله هلمند ته په ډېر ضرر باندې تمام شو. اوس موږ لګیا یو د تریاکو اندازه په تیرو دریو کلونو کې چې زه دلته یم د 15 څخه زیاته اندازه رکمه شوې ده، یعنې سم نیمایي موږ وکولی شول چې دا اندازه رکمه کړو. په داسې حال کې چې په تیرو لسو کلونو کې د هر کال په تیرېدو سره دا اندازه زیاتېدله. په هر صورت زموږ کوشش دا دی چې زراعت میکانیزه شي، دلته د اوبو سیستم هم تر ډېره حده پورې عصري سیستم دی، د کانالونو سیستم دی. امریکا متحده ایالاتو په 1900 کلونو کې د دې احداث کړی دی، د بابای ملت په وخت کې. دې تر څنګ موږ غواړو چې دلته هغه څه چې په هلمند کې ښه وده کوي هغه شیان زیات ترویج کړو، باغدارۍ ته زیاته مخه وکړو. انار، مڼې، موږ سږ کال 4500 باغونه په هلمند کې جوړ کړل، یوازې په 1990 کال کې 4500 باغونه چې هر باغ یو جریب. دا ډېر لویه اندازه ده. په دې کې په لسګونو زره، حتی په سلګونو زره نیالګي میوهدار کېښودل شول. نو زراعت په طبیعي ډول سره ښه روان دی، ښه وده کوي. د تریاکو ځای آهسته آهسته باغداري نیسي او نور شیان کرل کېږي، میوهجات. د هلمند هندوانې چې په ټول هېواد کې ډېرې زیاتې مشهورې دي، هغه بیا نه یوازې په افغانستان کې بلکې خارج ته د صادرېدو دپاره. یو شی چې زه باید ووایم هغه دا دی چې دلته یو صنعتي کرنیز پارک د هوایي میدان تر څنګ په لشکرګاه کې د بوس د هوایي میدان تر څنګ یو کرنیز پارک جوړیږي چې هغه به تر 50 پورې فابریکې ولري او د ټولې فابریکې به د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره وي، تر څو چې بزګرانو ته دلته مارکیټ پیدا شي او دوی وکولی شي خپل زراعتي محصولات د ولایت نه د باندې نورو ولایتونو ته او نورو هېوادونو ته، خصوصا خلیج هېوادونو ته، دغه دا میوه او دا زراعتي محصولات صادر شي. نو په دې پروګرامونو باندې په اوږده مهال کې کار کوو. پلان محل کې موږ هر کال تر 3500 د کانالو سره مستقیم مرسته کوو، د زراعتي سامان آلاتو، د کیمیاوي سرې، د اصلاح شویو تخمونو، د نیالګیو او همدارنګه د روزنې په برخه کې د دهقانانو ډېر پراخ کارونه کې یا ټریننګ
ډیر تباد. یو پوښتنه وه چې یو اوریدونکي لالو رحمان هم کړی ده له کندهار څخه. البته دوی وایي چې ولې خلک په هلمند کې کوکنار کړي او حلالو کښتونو ته مخه نه کوي. څو ورځې مخکې موږ له ننګرهار څخه راپور درلود چې هلته خلک زعفران کړي او وایي چې د کوکنارو په ځای څو چنده زیات حاصل ترلاسه کوي. تاسې د متبادلو کښتونو په برخه کې له دهقانانو سره څه ډول مرسته کړې ده؟ د دوی د کوکنارو په اړولو سره خو مشکل نه حل کېږي، د دوی مشکلات لا هم زیاتېږي.
کوکنارو د مزرعو اړول د حل لاره نه ګورو، لکه څنګه چې تاسو وویل مونږ څو برخو کې کار کوو. لومړی خلکو ته پوهاوی ورکوو تر څو خلک پوه شي په اسلامي لحاظ او په قانوني لحاظ، او دوی په دې باندې وپوهېږي چې دا عمل غلط دی او ناروا عمل دی. دویمه خبره دا ده چې له بزګرانو سره باید مرسته وشي تر څو هغه دهقانان چې د خپل اولاد د روزۍ لپاره تریاک کوي هغوی صدمه ونه ویني او یو بدیل ورته ورکړو. په درېمه مرحله کې قانون تدبیر کوو چې دا یو منطقي دغه درې واړه برخې یو منطقي تسلسل لري. دې سره سره هلمند په تېرو دېرشو کلونو کې متاسفانه دلته مخدره مواد زیات شوي دي او پخوا هم کرل کېدل، او له دې تریاکو څخه مخکې مو وویل چې د افغانستان په جګړه کې د مخالفینو یوه لویه عایداتي منبع ده او له دې نه برخه ګټه اخیستل شوې ده. او زه همیشه دا خبره کوم چې په هلمند کې د ناامنۍ او د جنګ د عواملو یو له اساسي عواملو څخه، البته د نورو عواملو تر څنګ، یو له اساسي عواملو څخه د تریاکو موجودیت دی. دلته طالبان خلک مجبوروي، مخالفین خلک مجبوروي، د قانون او په زور ورباندې تریاک کوي. چېرته چې تریاک شته هلته جنګ دی، چېرته هلته جنګ هم نشته. خو خبره مې راده چې موږ په بدیلو کښتو باندې ډېر زیات کار کړی دی. سکل زعفرانو تجربې هم دلته شروع شوې دي د مختلفو نیالګیو. خبره دا ده چې دا په تدریجي ډول سره کمیږي او مخیزه نه کمیږي. مونږ له 1951 کال نه تر سکل پورې په تدریجي ډول سره تریاک کم کړي دي، په داسې حال کې چې په ځینو ولایتونو کې چې تریاکو اندازه کمه شوې وه بېرته زیاته شوې ده، یا ځینې ولایتونه صفر شوي وو بېرته هغه بیا کرل شوي دي. چې زه نه غواړم نوم یاد کړم، هغه ورور چې لهغه دنه تلیفون کړی وو په تېرو کلونو کې هغه ولایت صفر وو، اوس بېرته هلته تریاکو اندازه زیاته شوې ده. د یو این او ډی سي د راپور له مخې په تېر کال کې په ټول افغانستان کې 9% د تریاکو اندازه زیاته شوې ده. د کرنې یوازنی ولایت هلمند دی چې 3% کمال پکې راغلی دی د ټول افغانستان برخلاف. نو مونږ په دې برخه کې ډېر جدي کار لاندې نیولی دي، هم د بدیل په برخه کې، هم د قانون د تنظیم ترتیب په برخه کې.
ډېره مننه له
اورېدونکو. بسم الله سره مننه کوم. دواړه موضوعات چې زعفران یې وویل او کجکي، ان شاء الله دې ته به توجه کوو. او په راتلونکي کې زما پروګرامونه دا دي چې په هلمند کې د فرهنګیانو سره د مرستې په برخه کې یا د کتابونو چاپول او یا د فرهنګ د ودې په هکله به انشاءالله زموږ پروګرامونه نور هم ګړندي شي، زه اطمینان ورکوم. دویمه خبره یو ورور وکړه چې په لشکرګاه کې د سولې په چاو کې امریکایانو کوم چا سره لکه چې یو اکسیډنټ شوی دی، کوم نفر وهل شوی دی، ترافیکي پېښه ما ته ما خو داسې واورېدل. انشاءالله دا به زه وڅېړم، دا موضوع به پوښتنه وکړم کله پېښه شوې ده، څنګه پېښه شوې ده، یا قصدي عمل دی. زه بېخي اطمینان ورکوم. امریکایان خو به د روتو به نور خامخا راولي، ځکه یو کمپ نه بل کمپ ته ځي، خو په هغه ولسوالیو کې چې انتقال شوی دی هلته به دوی هېڅ ډول نظامي عملیات یا نور دغه به نه ترسره کوي، ګزمې به نه کوي، هلته د دوی تګ ورتګ کم شوی دی. د واشیر په ولسوالۍ کې ورور وویل چې مکتب نشته. واشیر هغه ولسوالي ده چې په دې وروستیو وختونو کې فعاله شوه، ډېر وخت نه دی پوره تېر شوی. هلته مونږ نوي کارونه شروع کړي دي. مونږ یوازې په خیمو کې هلته مکتب شروع کړی دی چې شاګردان په خیمو کې دي. شاید تصویر د ورور لیدلي وي یا خپله دغه سیمې وي. مونږ هلته یو دوه مکتبونه په ډېر ابتدایي حالت شروع کړي دي. آهسته آهسته انشاءالله ودانۍ مو ته جوړوو او دا وده ورکوو تر څو په نورو سیمو کې هم مکتبونه جوړ شي. معلمین لا تر اوسه پورې ډېر کم دي هلته، وړو نوي معلمین پیدا کړو. په هر صورت ما وعده دا ده چې مشیر کې مکتب شته، انشاءالله موږ به دا زیاتوو، تعداد به زیاتوو او کیفیت به ښه کوو. د وروستي ورور خبره د زموږ د ګریشک د سیمې نه وو، د مځکو موضوع یې درلوده. زه ډېر دقیقا د مشکلاتو نه پوه نه شوم. هر مشکل چې لري زه د شنبې، یک شنبې او دو شنبې په ورځ له عامو خلکو سره وینم. ټوله ورځ تر څو چې مراجعین خلاص شوي نه وي، تر هغو زه له دفتر نه ووځم. دی د خپل مشکل را وړي، زه به یې دقیقا وڅېړم، زه به کمیټه ورته تعیین کړم تر څو د ده مشکل کوم ځکه چې لاندې کړي وي، ملکیت چې هغه کړی وي، انشاءالله د ده پوښتنه به وشي. دا مشکلات په ټول افغانستان په هلمند کې ډېر زیات دي چې د جنګونو په مهال د یو بل ملکیتونه غصبول، یا مثلا دولتي ملکیتونه، یا د اشخاصو افرادو. په هر صورت دې ورور ته زه وایم چې دا دې دلته راشي. د وروستي ورور خبره فکر کوم د برق پرې رابطه وه. د برق اوس د برېښنا شرکت دی یا د برېښنا د شرکت موسسه ده. ډېر شیان دوی خلکو ته عمومي لینونه خلکو ته دغه کوي. مکلفیت یې دا دی چې عمومي لین له سبسټیشن نه تر هغه ځایه پورې دوی ورسوي. هغه لینونه چې بیا کورونو ته تړل کېږي یا په یو کوڅه کې بیا دغې وي تمدید کېږي، هغه خپله د خلکو له خوا، د افرادو اشخاصو له خوا هغه رانیول کېږي. او زه به دا موضوع څېړلې ده. هغه څه چې دولتي د دې مکلفیت دی، البته هغه به د خلکو نه په هېڅ صورت وانخلي. بیا هم که مشکل و،
یعنی ترانسفر هم د خلکو په غاړه دی، ترانسفر هم باید خلک واخلي.
عمومي لینونه دولت دغه کوي، شرکت مسؤلیت لري چې عمومي لین له سټېشن، سبسټېشن، له تر هغه پورې نیټره پورې، یا مثلا تر هغه یو تخنیکي نمونه لري تر یو معین ځای پورې، دوی مسؤلیت لري. له هغه وروسته خلک دا یو دویم، ځینې پروژې چې د دوی په پلان کې نه وي او خلک تقاضا لري چې موږ ته برق تمدید کوي، هغوی دپاره دوی مخکې له مخکې براورد او پروژه یا امکانات ونه لري، خلک یې غوښتنه کوي. بیا هم د برېښنا ریاست ورته وایي چې تاسو دا شیان واخلئ، موږ درته برق درکوو. داسې شوي دي په هلمند کښې، موږ دا موضوع څېړلې ده. خو زه فکر کوم چې په کښې فساد یا او درغلي به په کښې نه وي، او کوي زما شبه د دوی په مخ خلاصه ده. ما ته د مثالونه را کړي، ما ته د اسناد را کړي چې زه دا موضوع وڅېړم. دا د ورور چې لوګر نه خبرې کولې، د دې پروستیو خبرو باندې ډېر سم پوه نه شم. تاسو
لطفا
ورور چې په سنګین کښې مشکل لره، اداري فساد، زه به یې په ډېر ښکاره ډول ووایم چې زه هېڅکله دا ادعا نه کوم چې دلته به فساد نه وي او یا نشته. خو تر ډېره حده پورې موږ کوشش کوو چې فساد مخه ونیسو. زه نه پوهېږم چې دا ورور د پولیسو له خوا ځورېدلی دی. یو وخت و دلته چې د دوو پوستو په منځ کښې به ژوندي انسانان ورکېدل، له یوې پوستې نه به بلې پوستې ته چې تلل دا به ورک شول. خو زه نه الحمدلله حالات تر ډېره بریده ښه شوی دی. همېشه چې کله داسې څه پېښې کېږي چې خلک دې ورول کېږي، یا د پولیسو دخوا یا د دولتي مسؤولینو دخوا، کوشش کوو چې رسیدګي وکړو او د خلکو مشکل حل شي. برېښنا نه یوازې په سنګین کښې، په ټول هلمند کښې کمه ده، نفوذ زیات شوی دی. او دغه شبکې تقریبا هغه د څلوېښت دېرشو کلو مخکې شبکې دي چې غځېدلې دي، او دا ډېرې لپاره لوېدلې دي، او په هر متر کښې دغه یو ښکته شوي دي، بیا بېرته سره وصل شوي دي. نو برق واقعا کمزوری دی. په نوي پروګرام کښې د سنګین دپاره ځان ته سبسټېشن، او د موسی خلا دپاره ځانګړی سبسټېشن په پام کښې نیول شوی دی چې انشاءالله ځینې مخدماتي کارونه یې پیل شوي دي.
بلې صاحب،
بله خبره د مرجې د ولسوالۍ ورور ته به ځواب ورکړم چې واقعا هلته موږ ثبت احوال نفوس یا د تذکیرو د ویش دفتر ځکه نه لرو چې مرجه د نادلي د ولسوالۍ په اساسي تشکیلاتو کښې د دولت د نادلي د ولسوالۍ یوه برخه ده او مستقله ولسوالۍ نه ده. خو کله چې دلته عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته خلکو پېشنهاد وکړ جناب رئیس دولت ته چې دا د مستقله ولسوالۍ شي، نو دې ته یې موقتي منظوري ورکړې ده. په موقتي لحاظ نور تشکیلات ورکړل شوي دي. کوم دفتر اساس په کابل کښې ثبت احوال نفوس کښې یوازې د نادلي دفتر دی. تر څو چې دا را انتقالېږي او ولسوالۍ رسمي رسمیت پیدا کوي، دا بیا د پارلمان صلاحیت دی، د ملي شورا صلاحیت دی، چې تر وخته پورې مونږ باید دغه تکلیف وزغمو، ځکه بله چاره نه لرو په قانوني او تشکیلاتي لحاظ باندې.
یعنی که هڅې ورته ونشي خو نه کیږي، باید د هلمند وکیلان هم کوشش وکړي، تاسې هم کوشش وکړئ، ځکه چې مرجع ډېره لویه ولسوالي ده.
کاغذان او مکتوبونه او خپل پیشنهادونه استولی دي کابل ته تر څو وکیل صاحبان په دې برخه کې کومک وکړو. چې فکر کوم دا د ټول افغانستان په سطحه یو مشکل دی چې هغه ولسوالۍ چې نوي پیشنهاد شوي دي او نهایي منظوري نه لري، دا مشکلات په نورو ولایتونو کې به ممکن وي.
احمد زی دا پښتنه در لور لومړی دوه پښتنه ته تاسو مخکې ځواب ویلای دی، یو د کرنې په برخه کې دوه ویل به هلمند خو لوی ولایت ته عایب بودیجه هم له نورو ولایتونو سره توپیر لري زیاته دا کنه، او بلې دا ویل چې په هلمند کې نامنې دی او سختی دی، نو د پولیسو او د ملي اردو افسران او غړو ته هم کوم امتیاز خاص ورکول کیږي په معاشونو او نورو کې؟
متاسفانه دا امتیاز نشته. هلمند دریشته زره کیلومتر مساحت لري، ځینې ولایتونه د افغانستان شپږ زره کیلومتر مساحت لري، کټلای پرتلا کې دا تقریبا د ځینو کوچنیو ولایتونو لس برابر دولس برابر ولایت دی، او په هر صورت دویمه درجه ولایت دی، ولایتونه په دریو درجو ویشل شوي دي. هیڅ ډول امتیاز په بودیجه کې او د منصوبینو یا د وسلوال پوځ د کارکونکو په معاشاتو کې امتیاز نشته. واخلم د ورور خبره خو ځکه په ځای ده چې څومره چې د مساحت د لحاظه او یا د موقعیت د لحاظه یو ولایت ځانګړي خصوصیات ولري، هلته مشکلات هم زیات وي، خو بل امتیاز نه لرو، یوازې دا امتیاز لرو چې د تیرو کلونو په نسبت په هلمند کې حالات ښه شوي دي، او خلکو ته مونږ وکولی شول چې نسبتا د تیرو کلونو په نسبت یو څه آرامه فضا رامنځته کړو. دا زموږ لپاره لوی افتخار دی او تاریخي ویاړ دی.
سلامت اوسه، موږ هم له تاسو ډیر منندوی یو. ښاغلی ګلاب منګل چې زموږ او زموږ د قدرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، تاسو بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګټه سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبر کړو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د زرین له سمنګانه موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د کریم په هکله چې له دوی سره په سمنګان کې بندي ده معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. نو محترم اوریدونکو کتا سی پل ورکشوی عزیز په نامه دی کریم لټوی کولای شي چې محترم زرین خان ته تلیفون وکړي او د پاک له معلومات وشکه واخلي.
دم لا غفار ورور د چې ورور چې مخام میږي دا غز مول سره باندې کریم میږي کریم بابغزای دی د مسان زی دی لا غفار ورور دی چې مخام یې ورور دی دا غز مول سره په سمنګان کې باندې دی دا د هر چا چې ورور یې اوري او کې کوم اوري او دا نمبر خو زما د یاد نه دا تلیفون د بلې ودی بیا دی دا نمبر ته زنګ وای چې زه معلومات ورکم او زما نوم زرین دی چې کریم مول سره باندې دی د کرایستانو.
د محترم زرین د تلیفون شمیره ده 009 درې دا د افغانستان کوډ ده و و شپږ پنځه اته اته پنځه نه صفر. د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 009 درې دا د افغانستان کوډ ده و و شپاک پنځه اته اته پنځه نه.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ ل آزادی رادیو څخه اورئ. یو بل ورور محترم پادشاه ملاخیل له ایرانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورکشوی ماشوم په اکلل آزادی رادیو څخه یو پیغام خپور شوی دی. د دغه ګران ورور ورکشوی ماشوم عبدالولی نومیږي. د محترم مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دغه پیغام چې د آزادی رادیو له لارې خپور شو دوی ونسو کړی چې د تلیفون شمیره ولیکي. محترم ورور مونږ به د تاسې تلیفوني پیغام خپور کړو. هغه کسان چې د تاسې ماشوم پیدا کړی دی تاسو ته تلیفون وکړي کنه دغه د تلیفوني پیغام واوري او تاسو کولای شئ چې ورته تلیفون وکړئ. اول به د تاسو تلیفوني پیغام خپور کړو ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالولی پاکله معلومات دي.
زه به چېرمه له خیر له ایران نه خبرې کوم. د مو یو ورکشوی عزیز عبدالولی په نامه وو. په تېره یک شنبه یعنې د درې میاشتې په اتم تاریخ تاسو یو پروګرام خپور کړ. د کابل نه یو سړي وویل چې له ما سره د عبدالولی په نامه باندې یو ماشوم ورکشوی ماشوم له ما سره ده خو متاسفانه دغه نمبر ما ونه لیکه. د دې ټلیفون نمبر مې ونه لیکه. تاسو یو ځل بیا دغه پروګرام موږ ته په راتلونکې یک شنبه په ورځ خپور کړئ چې موږ هغه نمبر ولیکو او بیا له هغه سړي سره تماس ونیسو. که چېرې له ما سره تماس نیسئ په ایران کښې د ما نمبر ده 0950 او 940 یو اتیا یو اویا ده. خدای په امان.
زه ذبی الله یم د سرګو ولسوالۍ نه خبرې کوم. یو هلک 12 چې کابل کښې مور او پلار نه ورک شوی ده. دلته یو نفر سره ده که هر څوک غواړي چې زه پوښتنه وکړي په دې نمبر دې زنګ ووایي 0 8 3 2 4 6 1 3 3. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 2 4 6 1 3 3. وسلام. عبدالولی په نامه هلک ده 12. وسلام.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه په ورځ د څلورو او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خپرونه کې خپرېږي. د دې پروګرام اورېدل مه هېروئ ګوند ستاسو کوم رکز پکې پیدا شي.
ګران اورېدونکو محترم دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. وس قلم کاغذ تار کړی دی تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه حضرت خان د لوګر له ولایت نه محمد عاقل مونږ یو ورور ده په نوم د محمد یونس. دا 4 کاله کېږي د 2 کلو ده کار څوک په دغه په دغه معلومات کې څوک معلومات نه لري کولای چې په دې نمبر زنګ وي 0 5 9 9 3 شماره پر بیا هم 0 5 9 9 3 وسلام.
خای ما یو انډیوال ورک شوی دی چې نوم یې عالم ګل دی. چې چا په لاس ورشه په دې شماره دې زنګ ووهي 0 5 9 9 3 9 3 2 5 او دې زارې ترلاسه کړي.
کابل ولایت نه زمام دی او خلاص دی دوه کاله کېږي چې شوی ده او کار څوک اطلاع لري په دې شماره دی مونږ سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
السلام علیکم گلبرین شورګر ول سوالی نه غږی کوم زما ماما ده چې لږ محمد نامه د خپل سکاله شاوخه کیږي چې نظره کوي که څوک زما आवाज اوري او چاته درک لګي په دې شمارې دې موږ ته لیکونو چې سپر وسه واویا یول شپېت او شپږ ویشت پنځه لک افغانۍ انعام دی چې موږ ته دې درک راکو او خدای په امان.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 45. ازادي رادیو
زهلال احمد دخل جبال و سوالين خبرتو زما یو ماما چې من جان نیگی چې نو سی دون کایدا څنګه کال کېږي چې نه دره خدا او دوه میاشتې مخکې ما ته خان محمد بنامه یو نه پر زنګ وهلې وو خان محمد ورو دي ما غاوري ماته دي زنګ راوي سپر و نه سلور نه یو اتر نه دوا نه وسلام.
سو محمد نعیم زما یو ورور په نامو محمد سلیم د عبدالمجید زوی څلور کاله راهیسې نادرخه دی د پکتیا ولایت شرمت ولسوالۍ د خرشۍ د کلي اوسېدونکی. که څوک څه معلومات لري په دې شمیرو دې تماس ونیسي 0 9 1 9 4 5 2 3. بل شمیره ده 0 8 9 5 5 3 4 1 9. شمیره بیا تکرارم 0 9 9 5 4 3.
الو السلام علیکم زه نصیب الله ارزمان د کابل ولایت د قرباغ مسوالی د درګي د میرکلان د کلمه تاسو سره ټلیفون پاره کړم. زمونږ یو تر په نامه د سراج الدین محمد طاهر دی د مصر رو نومې دی امام الدین د بل رو نومې دی برهام الدین او د بل رو نومې هم دی امر الدین. کچی ته دانه مور زما واز خپل اوري او یاد پاله باندې څوک معلومات لري مهرباني وکړي په دغه ټلیفون نمبر دې ماده ټلیفون وکړي 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4 0 9 1 9 3 4
ده فلور کالر کیږي د ما یو زوی ورک ده هیڅ معلومات یې نه کېږي. په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، په کابل کې ده. له کابله چې تللی دی کومې خوا ته تللی کور مې سیده ولایت پکتیا ته ولسوالۍ ورمت ته دوه لمبره باندې ما ته تلیفون وکړل. هر چا سره یې ماغه جدا ته یې غوږ نیولی. دوه لمبرو دې ما ته تلیفون وکړي. ډېر لوی مهرباني به دي. صفر ناویا یو اویا څلور نوي پنځه سوه درویشت یوارې بیا یایم. صفر ناویا یو اویا څلور نوي پنځه سوه درویشت
سلام علیکم. زه شمال د خوست نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ګل میږي چې دا لس کاله کېږي د کورونا درک د الله دی خپله دا اعلان اوري او لا نور کوم د دوه ملګرو دا اعلان اوري. ما ته په دې لمبارو تماس نه شي. صفر اووه سوه پنځه نوي نهه سوه څوارلس
تاسی دو رکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راژیو سخه او رایی
ممتاز لوگان سخه اگه گاما زما یو تر دا په نامه دی ګلاری اوسي. البته په ایران کې خپل نوم د حسین په نوم هم کړی ده. دا تقریبا اوه کاله کېږي چې ایران کې نادرکه ده. که هر چا ته معلومات یا د خپله غږ اوري زما نو مهرباني هر څوک چې غږ اوري مونږ ته په دغه شماره د صفر اووه اویا نهه سوه اووه اویا څلوېښت نهه څلوېښت او بله شماره صفر نهه اویا او پانزوش پیتو شپانزوش پیتو ادرس اصلان دی لوگر دا دی کتب خیل دی کلو سی دنگه دی پلار نمی هم رحمت الله دا نکار ساعت معلوماتی لطفان پانزوش مارای من سالی کنی شامون که معلومات دا که و سلام او دی ازاده دوست خدیر منه نا خوی پامان.
بله سلام علیکم. مو یو نفر دی چه دوا کانا کیه جو پنمی بارستی که دی پخورز مو جا آوری یا بلکه د مولې پاکه معلومات دي. موږ په دې شمېره زنګ ووهي. صفر اویا اووه اویا څلور صفر اویا شپته نه دېرش اته سوه دوه اتیا په دا شمېره دي. موږ ته د نوموړي په هکله یا د خپل غږ اوري یا بل پاکه معلومات دي. موږ په دې شمېره زنګ ووهي. ورسلام
علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو د سلامونو اجازه محمود د کشاري د کډې د مغود ډول سوال کله چې په نامه د درېم د داکرې تقریبا درې کال کې د نظر کړه چې څوک له په حق معلومات لري یا د اجازه غوړي په دغه شمېره د ماته ځای وي. صفر اووه سوه درې اووه سوه یو دېرش څلور سوه نوي دویمه شماره ده. صفر صفر اووه سوه اته دوه سوه اته اته سوه شپږ سوه شپېته. سلام علیکم.
زمنګه زری دوار الله د ننګرهار ولایت نه خبره کوم. زمنګه یو انډیوال ورک شوی دی تقریبا اته کاله به کږي. خو هر چا ته معلوماتو نو په دغه لمبر د زنګ ووهي. صفر اووه سوه نهه اتیا څلېرېشت شپېته شپږېشت او دغه زمنګه انډیوال عصبي تکلیف لري او حضرت نومږي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه حبیب الله د شینوار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ یو دوست سلطنه په نامه مه یو ورځ دی پنځه کاله وشو کار چاته د حقله معلومات دي. په دې شمېره د زنګ وایي صفر اووه اویا صفر صفر پنځه اتیا دوه سوه شپږ شپېته او خپله څېړنې به ترلاسه کړي. والسلام.
زه یو ورځ عزیز لرم د بیګلا پرنامه باندې د بیډو پرنامه باندې دا پنځه کاله کېږي د کور څخه وتلی دی او د جدي په شپاړسمه باندې یو اخبار ورکړی و رادیو ته. په دغه اخبار باندې چې دغه اخبار ورکړی دغه سړی زموږ خپل قوم در کدا چې یو ځای یي ایا زموږ غږ اوري چې موږ داسې اخبارونه ورکړي معلومات یې نشته. دغه سړی دغه سړی باید موږ ته خپل حالات بیا خپل حالات بیان کړي خپل حال ووایي. زه غلام رسول د ملاوزنګا خون زوی د بادغیس د ولایت د بانمرغاو د ولسوالۍ د بوکان د لوی اشناخت او دا سره مصطفی قوم شګایو د شګایو په دغه په قومي کچېر زموږ اوري او ځای او یا زغا یو سره حامري دغه سره حال مجدوا او یو اړ دې په شفاره سم باندې خلو سلام.
ګرانو دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.